ستړي مشه دا مشال ریډیو ده د سلور بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاو ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کیلې او سلامونه ومني په جلال آباد کې هغه ځان مرګي برید چشپک کسان یې وجلې دي د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مطالعه مدله هم راوړي د خبرونه پرستانې مې کې با ادبي او کلتوري خبرونه چې باز محمد عابدی جوړوي هرونه د تاسو ته وړاندې کوو خو له هر څه مخکې د سلور بجو خبرونو د فارم مایک خپل همکار منور شاته ورکوم.
افغان چارواکی وای په جلال آباد کې ځان مرګ برید مرګ ژوب لاړولې ده. د امریکا دفاع وزیر سبا د اسلام آباد یو ورځنی سفر کوي او د یمن پخوانی ولسمشر علي عبد الله صالح ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ له اتحاد سره خبرو ته تیار دی. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وای نن په جلال آباد ښار کې ځانمرګي برید شپږ کسان وجلی او وی جوبل کړی دي. د والی ویان عبد عطا الله خوګیانی د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل
نن له غرمې وروسته شاوخوا یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې ځانمرګي بریدګر چې په موټرسایکل سپور و خپلو تړلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه. د دې چاودنې په پایله کې د یوې مېرمنې او یو ماشوم په ګډون شپږ بېګنا ملکي وګړي شهادت رسېدلي دي. د یو ماشوم په ګډون یوولس ملکي وګړي ټپیان شوي.
د دې برید زمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د خالی په ورځ هم په جلال آباد ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوي وې چې پکې د چارواکو له وینا سره سم دوه پولیس والا وجل شوي او شپږ جوبل شوي وو. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس سبالا د پاکستان په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ملاقاتونه کوي. د دې نه وړاندې جیمز میټس ویلي وو چې امریکا له پاکستان سره په حقیقت ولاړو تعلقاتو او شریکو ګټو لپاره همکاري نوره پراخول غواړي. نوموړی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو امریکایي کمانډر جنرال جان نیکلسن په تازه څرګندونو کې ویلي وو چې واشنگټن به په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه په اسلام آباد فشار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې په جواب کې ویلي وو چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په نظرونو کې فرق دی او دا چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دی. پاکستان او روس د توانایي په څنګه کې د سرمایه‌کارۍ په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارۍ په پراخولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې دا مفاهمات په ماسکو کې د پنځم پاک روس بین المللي کمیشن په غونډه کې لاسلیک شو. د غونډې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر وویل چې د توانایي په څنګه کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. دوی اویل چې په خبرو اترو کې نوي موضوعات لکه د آزادې سوداګرۍ، بانکاري، کسټمز کې همکارۍ، د ویزې اسانتیا او په روس کې د پاکستاني زده کوونکو شمیر کې زیاتوالی شامل دي. نن یو تاجک سرحدي عسکر هغه مهال وجل شو چې له افغانستانه د نشه یي توکو یو مشکوک سمګلر تاجکستان ته د اوختلو د هڅې مخه نیوله. د تاجکستان چارواکو ویل پیښه چې له سرخار دوشنبه 220 کیلومتره لرې شوې پکې د سرحدي ځواک څلور تنه جوبل شوې هم دي. د تاجکستان ملي امنیت کمیټې په یو بیان کې ویلي سرحدي ځواکونه یې د نشه یي توکو د قاچاقبرو د مخنیوي هڅه کوله چې پکې د سرحدي ځواک کرنل خیرالدین اختموف وجل شوې. سرحدي ځواکونو د پیښې وروسته 3 کیلو نشه یي مواد هم نیولې دي. په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات اپیم او پودر یا هیروین پیدا کیږي او له تاجکستان سره د 1340 کیلومتره پوله لري چې وخت نا وخت په د تاجک سرحدي ځواکونو او افغان سمګلرانو ترمنځ نښتي کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د یمن پخوانی ولسمشر علي عبد الله صالح ویلي دي چې د سعودي عرب په مشرۍ له اتحاد سره خبرو ته تیار دی. یاد اتحاد په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد جنګیږي. بلخوا د صالح پلویان په سرخار سنا کې د یاغیانو پر ضد په جګړه بوخت دي. صالح پرون په یو ټلویزیوني وینا کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد باندې غږ کړی چې درې کلنې جګړې او د هیواد محاصرې ته دی محاصره دی ختم کړي. په تیر وخت کې صالح او حوثي یاغیان د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد ملاتړ لرونکي حکومت پر ضد جنګېدل. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په سنا کې د صالح پلویانو او یاغیانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د امریکا استخباراتي اداره وایي دوی د ایران اعلی پوځي جنرال ته د یو خط په ذریعه خبرداري ورکړی چې په عراق کې د امریکا په ګټو هر قسمه ممکنه بریدونو زموار به ایران په لوه ځواکونه ګرځوي. د سی آی ای مشر مایک پومپیو پرون په کالیفورنیا کې وویل چې میجر جنرال قاسم سلیمانی به دغه خط هیڅکله کولاو نه کړي، خو بیا یې هم ورستولی دی، ځکه چې سلیمانی دا ښودلی چې د دوی ځواکونه په عراق کې امریکایي ګټو ته ګواښونه جوړولی شي. د ایران سرکاري خبری ایجنسی فارس د ایران د یو پوځي چارواکي په حواله ویلي چې د دوی کماندان له یاد خط اخیستو انکار وکړ او وی ویل چې د خبرو لپاره هیڅ مشترک نه لري. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په عراق کې د ټولو ملیشو د بې وسلې کولو غږ کړی چې پکې ایران په لوا او د حکومت تر ملاتړ لاندې ملیشې هم شامل دي. نوموړي همداراز په بغداد غږ وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو لپاره د عراق کورد مشرانو سره خبرې وشي. ماکرون پرون په پیرس کې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې په عراق کې د جوړجاړي لپاره په ملي خبرو اترو ټینګار کوي. نوموړي د عراق د کوردانو له وزیر اعظم نشیروان برزانی سره په شریکه خبری غونډه کې زیاته کړه چې په دغه هیواد کې خبرو اترو لپاره ضروری ده چې ملیشي خاتمه کړل شي. د فرانس ولسمشر له کوردانو هم وغوښتل چې په بغداد کې له حکومت سره د خبرې اترې وکړي او خپل منځي کړکیچ ته حل کړي. په عراق کې کوردانو د روان کال د ستمبر په 15مه د خپلواکۍ په اړه ریفرندم وکړ چې پکې زیاتره خلکو له عراق د جدا کېدلو په حق کې رای واچولې. د دې ریفرندم له وجې د عراق د مرکزی حکومت او کوردي سیمو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د اوتر دې دمه د مشال خبرونه
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه مو د منور شان اوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په جلال آباد کې ځانمرګي برید شپږ کسان وژلي دي. تازه حال یې درکوو. د امریکا وزیر دفاع پاکستان ته را روان دی. یو کارپو ایاز وزیر په دې اړه وایي
امریکا غواړي چې پاکستان ځان سره په څه طریقه روان کی په دې قانې کې چې تاسو خپل ملک حالات کوي.
په خیبر پختونخوا کې د صحت کارت په نامه باندې پروژه شروع شوې ده. د دې نور څه تفصیل دی؟
15,00,000 روپۍ د دې پورې به علاج مونږ خلکو ته ورکو. د دې نه علاوه څه اضافي فائدې دا دي که یو د کارډ هولډر وفات شو مرګ ژوند هر چا سره دی اغله مونږ د تجهیز او تکمیل لپاره 10,000 روپۍ ورکو.
په پېښور کې د ډاکټر خان تحریک د یو تنظیم د سوري لاندې غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې څه ویل شوې دي؟
امریکا غواړي چې پاکستان
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د بخنه غواړو مشال ریډیو ته سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9:00 تر مازیګر تر 6:00 پورې نه خپنه غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورجو جلال آباد ته. په جلال آباد کې نن ماسپخین ځانمرګي برید شوی دی. په دغو کې شپږو کسان وژل شوي دي. نور څه تفصیل دی؟ باز محمد عابد نورو.
د یکشنبه پورس شاوخوا یو نیمه بجه د جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند د شیرزي لوبغالي مخې ته یو موټر سیکل سپور بریدګر د ملکی وګړو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه چې د یو ماشوم او یوې میرمنې په ګډون پکې شپږ تنه ووژل شول او د یو ماشوم په ګډون پکې 11 تنه ټپیان شول. له برید وروسته د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼي خبریالانو سره په خبرو کې وویل
نن له غرمې وروسته شاوخوا یو نیمه بجه د جلال آباد ښار لومړی هی په مربوطاتو کې ځانمرګي بریدګر چې په موټرسایکل سپور وو په لو تړلو چاودونکو توکو ته د ملکي وګړو په مځ کې چاودنه ورکړه. د دې چاودنې په پایله کې د یوې میرمنې او یو ماشوم په ګډون شپږ بېګنا ملکي وګړي شهادت رسېدلې دي. د یو ماشوم په ګډون 11 ملکي وګړي ټپیان شوي دي چې ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
د پیښې یو تن عیني شاهد وایي چې له چاودنې سره سمې منډه واخیسته، ټپیان یې موټرو ته پورته کړل او روغتون ته یې ورسول.
د
جلال آباد خار یو بلتن اوسیدونکو بیا له امنیتی چارواکو تمه لري چې خار کې چک پوسټونه ډیر کړي. د پیخی لزایا شاوخوا په 200 متره کې د افغانستان د وسنی نظام په ملاتړ او د ولسمشر محمد اشرف غنی د درې کلنو لاسته راوړنو په پار د ختیځو ولایتونو د ولسونو غونډه هم پای ته رسیدلې وه چې ګډونوالي له همدې لارې ښار ته ستنېدل. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 11318 او 15118 کلو هرتس اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د امریکای د دفاع وزیر جیم میتس چې د تیرې جمعې د ورځې د سلورو هیوادونو سفر پیل کړی، سبا د ګل پر ورځ په یو ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسي. د دفاع وزیر په حیث د جیم میتس د پاکستان د لومړۍ دوره ده، خو په پاکستان کې کارپوهان وایي چې نوموړی به د پاکستاني چارواکو نه د وسلوالو پر ضد د نورو عملیاتو غوښتنه کوي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکړي.
د پاکستان سرکاری ټی وی وایي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس به خپل سفر پر مهال د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره بیل بیل ملاقاتونه کوي او د سیمې د سلامتۍ او افغانستان شخړې په شمول په خپل منځي اړیکو به خبرې اترې کوي. د ذکر دا چې د دفاع وزیر په حیث د جیمز میټس دا د پاکستان لومړی دوره ده، خو په پاکستان کې کارپوهان وایي چې نوموړی به د پاکستاني چارواکو نه د وسلوالو پر ضد د نورو عملیاتو غوښتنه کوي. پخوانی سفارتکار او د بارنو چارو کارپوه ایاز
امریکہ غواړي چې پاکستان ځان سره په څه طریقہ روان کی په دې قانی کی چې تاسو خپل ملک حالات کې د حقانی نت ورک د افغان طالبان یا د حافظ سعید دارنګ خلک م پرې د چرامه شي.
خو خبريال او سیمایزو چارو نظر لرونکو شمیم شاهد وایي چې ترڅو پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات ښه نشي، نو په دې سیمه کې امن نشي راتللې.
حقیقت دا دی چې د امریکای چې کومه پالیسۍ کې بدلون راغلی دی، زما دا خیال چې دا پاکستان لپاره یو ډېر غټه خطره ده. کوم د دین وړاندې د امریکای چارواکو کوم بیانونه ورکړي دي، نو دا د پاکستان ډېر زیات خلاف دي. زما دا خیال دی چې دې سات کې د پاکستان او د امریکای چې کوم د یو بل سره تعلقات دي، نو دا یو ډېر کروشل سټیج کې دي او د دې بچکول او د دې تعلقاتو د قائم ساتلو لپاره پکار دی چې پاکستان چارواکي په خپل داخله او په خارجه پالیسو باندې لږ نظر ثانی وکړي.
واضح دی وی چې د اگست په 28مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړی وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي، خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس چې د پاکستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو په دوره دی، تمه څرګندېږي چې کله نوموړی پاکستان ته ولاړ شي نو پر دې هیواد به فشار راوړي چې له وسلوالو ډلو سره خپل مبینه ملاتړ ختم کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګ راپور له اسرار عالم مومند اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس چې د جمعې په ورځ یې خپل د څلورو ملکونو دوره پیل کړي، تمه څرګندېږي چې کله نوموړی پاکستان ته ولاړ شي نو پر دې هیواد به فشار راوړي چې له وسلوالو ډلو سره خپلې مبینه اړیکې ختمې کړي. د جیمز میټس په ایجنډا کې بل مهمه خبره افغانستان دی، چیرته چې د امریکایي پوځي جنرالانو په خبره د طالبانو پر وړاندې یې جګړه د 1400 کلونو پس هم د ګټې لور ته نه روانه. او همدغه وجه ده چې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد ته د نورو زرګونه پوځونو لیږلو اعلان وکړ. په اګست میاشت کې اعلان شوی د ستراتیژۍ کې دا خبره هم شامله ده چې د افغانستان په سوله کې به له پاکستان هم مرسته اخیستل کیږي، ځکه چې له اوږد وخت راهیسې امریکا پر پاکستان تور لګوي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او همدا مسله د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو کې لوی خنډ جوړ شوی. د اکتوبر په میاشت کې هم د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلی وو مخکې له دې چې دوی له طالبانو سره د پاکستان مبینه ملاتړ ختمول لپاره څه قسمه ضروري ګامونه پورته کړي. دوی یو وار بیا د دې مسلې د حل په لړ کې له پاکستان سره د کار کولو هڅه کوي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلانېدو باوجود د پاکستان په رویه کې تر دې دمه څه بدلون نه دی راغلی. په اګست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت ویلي وو چې دوی په افغانستان کې له هغو وسلوالو سره جنګیږي چې پاکستان ورته پناه ورکوي. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. د رسنیو راپورونو له مخې که پاکستان د امریکا ستراتیژۍ ته مثبت ځواب ونه وایي نو د ټرمپ انتظامیه په پاکستان کې د ډرون بریدونو په پراخولو یا د پاکستان غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو سربیره پر نورو اقداماتو هم غور کوي. په نورو اقداماتو کې دا خبره هم شامله ده چې کېدای شي پاکستان د ترګرې ملاتړې ریاست وګرځوي یا پر هغو پاکستاني مشرانو بندیزونه ولګوي پر چا چې له طالبانو سره د اړیکو درلودو تورونه دي. خو د جنوبي ایشیا د چارو یو کارپوه مایکل کوګلمن وایي ښکاري نه چې امریکا به د پاکستان خلاف ډېر زر دا قسمه اقدامات وکړي، بلکې کېدای شي چې پاکستان ته د خپلو پالیسیو سمولو لپاره څه وخت ورکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې وردو خیبر پختونخوا ته، د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت لخوا یو خوا د وړیا علاج لپاره د صوبې زیاتره غریبو لسته صحت سهولت کارونه جاری کړی شوی دی، نو بلخوا پکې هغه مزدور کار چې په هسپتال کې داخلي ورته تر 3.5 او د ماشومانو ناجوړه زنانو ته تر 3000 روپو نغد مالي امداد هم ملاویږي. ولی بلخوا ولسوایي چې په صحت کارت کې هغه ناروغۍ او علاجونه نه دي شامل، کوم سره چې دوی او د دوی واړه روزانه مخوي او باید دا هم پکې شامل کړل شي. تفصیل د شبیر جان.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو سره په خصوصي خبره تر کویل چې د صوبې خوشه یو کم او یا فیصد غریب ولستبا د صحت کارت د سہولت تلاندې سخ کال ویړیا درملنه شروع شي. دوی ویل چې په یو کارت باندې د یو خاندان خوشه اته کسان تر 500,000 پورې ویړیا علاج کول شي، او دینه علاوه دوی پکې نور مالی مرستې هم شاملې کړې دي چې پکې د دوی په وینا که یو مزدور کار یا غریب سړی په هسپتال کې داخل دی نو تر 3 ورځې پورې به دته 2,500 روپۍ ورځ عمر کولی کیږي. دغه شان چې کومه د ماشومان او ناجوړه زنانه دي نو هغوی ته به هم تر 3000 روپو پورې مالی مرسته ورکول کیږي. ډاکټر ریاض وایي
یو بنیادی پیکج دی، هیلپ پیکج 15,00,000 او 30,000 روپۍ د دې پورې به علاج مونږ خلکو ته ورکو. د دې نه علاوه څه اضافي فائدې دادي، خدا نه خواسته په هسپتال کې د داخلي په وخت کې زمونږ یو د کارډ هولډر وفات شو، مرګ ژوند هر چا سره دی، هغه له مونږ د تجهیز او تکمیل لپاره 10,000 روپۍ ورکو. د دې علاوه یو مریض په ضلع کې دی او د ضلع نه هغه په راتلی غټ علاج لپاره نو هغه موږ 2000 روپیه د کرایې لپاره ورکو. حامله زنانه چې دا هغه دین کوي کول لپاره چې هوم بیس ډیلیوري دي چې کوم هغه زنانه نه پوي یو خراب شي نو هغه موږ چې ستندر جوړه لمن 2000 روپیه ورکو. د دې نه علاوه موږ یومیا دیوی رزي 2500 روپیه اریو کس ته هم ورکو. د 3 ورځې پورې چیرې کاغذ چرته غریب دی دغه مزدوري کزاکی کی دیاډی نو چې هغه ورته ملاوي.
بلخو د خیبر پختونخوا عام ولس د صوبای حکومت او د صحت محکمې دا ګام ستایي خولوي چې دوی او د دوی واړو روزانه د ټوخي تبه خېټ خرابې دو او یخنه وحلو غوندې یو شمن ناروغو سره مخ کیږي په کم باندې چې هم ډېر زیاتې پیسې لګي. خو له دغه ناروغو درملنه په صحت کارت باندې نه کیږي. یو کس نصرت حسین وایي
په دې کې بنیادی خبره ده چې کم خلک روزانه هسپتال ته راځي او په چټو باندې ځان ګوري نو هغه خلک په دې کې نه شامل. په چټو چې کم خلک ځان ګوري نو په هغه کې تبه، ټوخی، د سینې درد، یادات د معدې بیمارۍ، یادات نور ډېرې بیماری دي چې پکې شامل دي چې هغه پر روزانه خلق اسپتال ترادی او پچټو باندې ځان ګوري نو په صحت کارت کې نه شامل. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې دې طرف ته پام لرنه وکي.
په دې خل باندې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې دغه مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو ته ویل چې سخ کال دوی صرف په دې کې هغه ناروغي شامل کړي دي کوم کې چې په اسپتال کې داخله ضروری وي او د چټي یا د اوپیډي چې کوم مریضان دي هغه پکې نه دي شامل. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په تعلیمي ادارو د وسلوالو بریدونه غندلې دي او ویلي دي چې د دې هدف راتلونکي کل له تعلیما بې برخې ساتل دي. د کونسل مشر ډاکټر قبل آیاد مشال ریډیو ته وویل چې غیر ریاستي عناصر غواړي د حکومت عملداري چیلنج کړي. نور تفصیل د ګلیازنه.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبل آیاز مشال اړیو ته ویلي چې په تعلیمي ادارو بریدونو سره د محصلینو د حوصلې ټیټولو هڅې روانې دي. نوموړي ویل چې د پېښور په زرعي روزنیز مرکز د وسلوالو برید افسوس خبره ده او وسلوال اوس آسان هدفونه بنخه کوي چې پکې تعلیمي ادارې شاملې دي. ډاکټر قبل آیاز ویل چې په اسلام کې د دې خبرې قطن جواز نشته چې بې ګناه خلک ووژل شي.
لکه نن سلور پنځه کاله مخکې په دیوبند فتوا راغلی ده چې هغه کې د پاکستان او د هندوستان د بھارت او د برما میانمار نیپال مالدیپ او د خوش او بنگلادیش د ټولو ملکونو دیوبندی علما دا راغون شو. دوی بیا بالکل دا واضح فتوا ورکړي چې آئینی او جمهوری جدوجہد د نن سم عصر کے من سب وقت کے داد اسلام طرح ہم آہن دے اور ترخگیری اور تشدد لارا داد اسلام طرح ہم آہن دا.
ڈاکٹر قبلہ آیا زیادہ تکڑا چی داد ریاستی او غیر ریاستی عناصر جنگ دے او ریاست تر وسا پوری مزاحمت کوي. د جمعی ورز برید نا درے کال مخ کے پا ہم دسمبر میاش کے دا پیخاور پا آرمی پبلک سکول وسلا والو پا برید کی یونیم سل نزیاد کسان وجید لول چی پکی ماشومان شامل ول. دا تعلیمی چارو پوہ خادم حسین وائی لرشل کلون رئیس دا عمل روان دے چی پا زوانانو او تعلیمی افتا طبقہ کی ویر ترہی خوراول کوشش کی گی. دا خادم حسین په خبره داسې بریدونو سره خلک تصور کوي چې مستقبل ختمیږي نو دې سره زیاته ویره پیدا کیږي.
همیشه تر حاضر دا غواړي چې د اغي دغه ناوړي حمله یا بریدونه د دې خلکو په نظر کې مراشي او د دې میډیا کې ګلوریفای شي. نو د ماشومانو ځوانانو باندې او په تعلیمي ادارو باندې حمله او بریدونه دا ډېر زیات میډیا کې ظاهر خبره کې راځي. باقي خلک خبره مکوي تعلیمي ادارې بالخصوص په دې وطن کې او ځوانان بالخصوص په دې وطن کې داسې ګڼې لیکي چې د روان سوچ علامت دی. اغه سوچ او یو لشي او اغه تنقیدی شور نه پاتې کړی شي نو شاید چې دغه طرحې دغه ماحول به برقرار پاتې شي او طرحه او یره د جنګ اقتصاد جوړې نو دغه جنګ اقتصاد برقرار پاتې شي.
خادم حسین زیاته کړه چې تعلیمي ادارو امنیت د نشت برابر وي نو وسلوال په اسانۍ سره دوی په هدف کوي. بلخوا د پېښور پوهنتون د قانون زده کړو پروفیسر ډاکټر سویل شهزاد ویل چې پښتانه د سبق د لارې په باعزته توګه خپل رزق ګټي خو په موجوده حالاتو کې دوی ټوپک را اوچتولو ته مجبورول کیږي.
کې غریب پښتون دی که امیر پښتون دی که وسی رسی او که نرسی د خپل د امدانۍ د زیاته نه زیاته حصه د ماشوم په سبق لکه مونږ انتهایی په سبق کې لکه سنجیده قوم دی ډېر زیات نیم ماشومان لیږو لکه خامخا یې مونږ لیږو سکول ته یې لیږو د فیس والا سکول ته یې لیږو که ډېر مجبوره شو مدرسې ته یې لیږو خو خامخا مونږ چې دی څه ناڅه لکه علم لکه واخلي. نو بس دغه د زور راکوي نو څه خبره ده چې د خوګۍ بس لکه ځوانان به مړه شي بوډاګان به مړه شي همدغه هم خبره ده. په هغې باندې مونږ دومره تکلیف نه راځي چې څوک په وړو راځي خامخا دي په وړو ډېر تکلیف رسي ځکه تېر راځي دا خلک.
سهیل شهزاد زیاته کړه چې ماشومان او زلمي د دوی مستقبل دي او په دې ګزار کول په راتلونکي کې تیاره خورول دي. دی وایي حکومت له پکار ده چې تعلیمي ادارو لپاره جامع امنیتي پلان جوړ کړي. خو د پېښور آرمي پبلک سکول باندې د 2014 کال د دسمبر د 16مې حملې وروسته حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره جوړه کړې وه او وایي چې په ترهګرۍ یې تر ډېر حده پورې قابو موندلې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې پېښور کې پاتې کیږو. پېښور پریس کلب کې د خالی پورر د ډاکټر خان تحریک لخوا په یو سیمینار کې د پښتنو د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره د پښتنو په یووالي ټینګار شوی دی. په دې اړه تفصیل غلام غوس راک.
پېښور پریس کلب کې د چاپیر ناسته د ډاکټر خان تحریک تر سوري لاندې ترسره شوه. په دې غونډه کې د پښتون قام د یووالي، امن او پرمختګ لپاره د پښتنو د زړونو په تړلو او د دوی ترمنځ د نفرت په ځای د مینې او محبت په کرلو ټینګار وشو. د یاد تحریک مشر ډاکټر خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وایي
چې تر سو پوری زمونږ ترمنځ د زړونو تړون نی عمده کشان ته بال لرو بر ټکیګو وجلې کیګو با
د ډاکټر خان تحریک یو ځوان غړی شهروز خان په لرو او برو پښتنو غږو کړو چې په یو بل پسې باید د ملنډو کولو څخه دی ډډه وکړي شي. یو بل مشر انجینیر تورګل چمکنی د ناستې ته د وینا پر مهال وویل چې باید پښتانه پوهان خپل تاریخ په خپل ولیکي، ځکه نورو قومونو پښتانه په بدو نومونو یاد کړی دي. په دې سیمینار کې د پښتو ژبې په وده او پرمختګ باندې هم خبرې اترې وشوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، نن په ټوله نړۍ کې د مازورانو ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په پاکستان کې هم سیمینارونه او دستوري را جوړ شوي، خو د قبایلي سیمو د مازورانو وینا ده چې حکومت ورسره کړي لوزونه نه دي پوره کړي او د ټولو حقونو نه بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکړي.
نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مازورانو ورځ مانځل کیږي او دې لړ کې بیلابیل دستوري او سیمینارونه تابع شوي چې مقصد یې مازورانو سره خواخوږي، خودل او د هغوی ستونزې په ګوته کول دي. خو بل پلو د قبیلي سیمو سره تعلق لرونکو مازوران وایي چې د دوی سره د خواخوږي او یووالي لپاره دستوري خو لا لري خبره ده. تر ننه د دوی چا پوښتنه هم نه ده کړې او نه یې ورسره کړي لوزونه پوره کړي. مشال ریډیو سره د کورمی ایجنسی یو مازور وایي چې پکټ پروت دی او څوک یې هم تپوس نه کوي.
زمانم ابراهیم حیدر دا زده کوم جنته شلوزان تنګی سیمه سره تعلق لرم. پلس وکالو نا مزور شویم. مون ته ډیر ستونزې دي. ز پخپو باندې مزور یم. زه د پاکستان حکومت څخه هوښنه کوم چې مون ته مرستې راکړي. مون دي تعلیم نام به برخې شو، صحت نه هم به برخې یو.
د دې سیمه یو بل مزور غزنی ګل مشال ریډیو ته ویل چې دوی سره موجوده او تیر حکومتونو لوزونه کړي خو تر دې دمه یې نه دي پوره کړي.
د کمی اسمبلی غړو نمون غوښتنه راته زره د مزورو د پاره کوټلی ګمونه پورته کړی شي. مونږ ته خصوصي فرن کارډونه راکړل شو چې سپیشل پرسن سورخ نشتان لگی دره ده خویلی داشت نکردونه ایمو پا کار نرزی. ده سرکاری و پا نجی اترو که دوا فیصد کوتا ورکولی که دی خویلی ده پتا مازوران ده دینا محروم دی.
ده مومندوی جنسی سر تعلق لرون که مازور شا جهان او ایل باید حکومت ده دوی لپاره پا ترجیحی بنیادونو ده زدکر مرکزونه جول کری.
اگل مطلی که داشت روزگارونه را پلی زیه پا زیه غاتو غاتو کلو که اومنگ یوزی تر اغون کلیشو و زه غوارم چی پا شفقه در پی داشت سنتر منگ لرا کی پاره کې د اړیو مزور د پاره یو خپل د ځکه زینې دی چې موږ ورزو زمونږ لار نشته، که ګاډي ته موږ خېجو زمونږ لار نشته. بل چې کم کاډي موږ لار کړل نن تاسو ته نو کې چې د دې موږ ته هیڅ پیدا نه دراغلی چې موږ هغه کم کالج ته وړلې یا می سکول ته وړلې نو هغه تاسو موږ ته خپل قسم نه معاف کړي.
مشال ریډیو چې د مزورانو د دې مسلو په اړه د کورمی جنسی نه د کامیا اسمبلی غړي ساجد حسین توري نو پختل نو هغه وي
حکومت مطلب لري په دې وارنټرالیزم کې مطلب را ده کې یا توکیو کې مطلب را ده چې هغه شوی دي مزران شوی دي اخپې کټ شوی دي لسونه هغه لپاره بالکل کمپنسیشن مو ور کړی ره. بالکل هغه لپاره موږ आवाज مو چت کړی ره. خو کوم مطلب ده قدرتي تور باندې مزران دي بالکل یې موږ کوشش کوو چې موږ نه کیږي موټر سایکل موږ ور کړی دي، ویل چیئرز موږ ور کړی دي. روان وخت بیا مطلب ده چې موږ مطلب ده چې اوس کوشش بیت المال نه کړی ره. ان شاء الله ټول ته ملويږي.
په پاکستان کې د مزورانو د مسلو په اړه د وفاقي حکومت دریض دي چې تیر وفاقي بجټ کې د مزورانو او کندو د بحالی عمرستی لپاره پیسې بیلې کړي وی او د غرنګي د مزورانو د مسلو د حل لپاره د مزورانو د روزګار او بحالی ترمیمی بیل کال 2015 په قومي اسمبلی کې هم وړاندې کړي وو چې پکې ویل شوی وو چې په ټول پاکستان کې به مزورانو ته په سرکاري او نوکرو کې 2% کوټه ورکول شي او د دې ترڅنګ به په سرکاري او پرایویټ تعلیمی اداروں کے اہم دویتا رعایت ورکوی. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
تاسو مشال لريو ته وګي او اوس د سلور نیمه بجو د خبرونو لنډیز د منور شانه.
د ننګرهار چارواکي وایي نن په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګي برید شپک کسان وجلی او نور یې جوبل کړی دی. په وجل شو کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. د دې برید ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د امریکا دفاع وزارت وایي د دې هیواد دفاع وزیر جیمز میټس با سبا د پاکستان په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي او هلته به د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کوي. له دې وړاندې جیمز میټس ویلي چې امریکا له پاکستان سره په حقیقت ولاړو تعلقاتو او شریکو ګټو لپاره همکاري نور پراخول غواړي. پاکستان او روس د توانایي په څنګه کې د سرمایه کاری په ګډون په مختلفو برخو کې د همکاریو په پراخولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې دا مفاهمات په ماسکو کې د پنځم پاک روس بین المللي کمیشن په غونډه کې لاسلیک شو. نن یو تاجک سرحدي عسکر هغه وخت وجل شو چې له افغانستانه د نشي توکو د یو مشکوک سمګلر تاجکستان ته دا وختلو د هاسي مخه نیوله. د تاجک چارواکو په وینا په دین خطه کې د سرحدي ځواک سلور تر جوبل شوی هم دی. د یمن په خوانی ولسمشر علي عبد الله صالح ویلي چې دوی د سعودي عرب په مشرۍ له اتحاد سره خبرو اترو ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې د صالح پلویان په سرخار سنا کې د یاغیانو پر ضد هم جنگ کوي او په موجوده وخت کې دغه جګړو زور اخیسته دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په عراق کې د ټولو ملیشو د بې وسلې کولو غږ کړي چې پکې ایران په لوا او د حکومت تر ملاتړ لاندې ملیشي هم شامل دي. نوموړي هم داراز په بغداد غږ وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دی د عراق کورد مشرانو سره خبرې وکړي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د منور شان اوریدو. اوس د پاکستان خبرې شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج ظهیر ناورو.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداري د پیښور په طرح غری پیخه باندې لیکلي او د پیښور د زری ډایریکټریټ په استل باندې حمله ده خای چې په خیبر پختونخوا کې اوس هم په لوش مر کې وسلوال او داغوی سہولتکاران موجود دي چې خپل کاروایي خپ ډاټ کوي. د اداري په وینا وخت راغلي دي چې د طرح غری خلاف په یوازې سر نه بلکې پاکستان او افغانستان په شریک سره یو کړندلار جوړ کړی. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل اداري د تحریک لبیک یا رسول الله لخوا په لاهور کې پدوی می درنی باندې لیکلی. ادری وای د پاکستان دستور یو داسی عمرانی معاهده ده چې پکې یو خوا ریاست ته یو شمیر حکومت ترلاسه دي نو بل خوا پکې ولس یا مختلفو طبقو ته د پر امن احتجاج حق هم ترلاسه دي. خو بیا د هم ویل شوی چې د عین د حدودونو به هم ناوړي او د دې به پوره پوره خیال ساتي. ادری وړاندې لیکي یو معاملې هم په زور یا تشدد نه هاوريږي باید چې هر احتجاج کوونکې یا درنور کوونکې خپل غوښتنې په مذاکراتو ومني او له تشدد ډډه وکړي. دارنګ حکومت له هم پکار دي چې د تشدد لار نه خپلوي. ادارې د حکومت له خوا د درنی ورکوونکو سره د مذاکراتو په اړه وایي چې دا ډیر ښه ګام دی چې د مذاکراتو په ذریعه د فیض آباد او بیا د لاهور درنه ختمه کړه. ادارې اخر کې حکومت ترای ورکوي او وایي چې د دارنګ احتجاجونو لپاره باید چې یو ځای بیل کړی شي چې دغه خلک بیا هلته احتجاجونه او درنی ورکوي او لسته ترې ستونزې او مسلې نه جوړیږي. خو له دې به هم دا خوي چې دا مسلې د شروع کېدو نه وړاندې د عالمانو په مرسته هواري کی نو معاملہ بتر دی نرارسی.
دسی میں حالات او دنڑے مطبوعات.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیپلومیټ مجله لیکي باید سیاسي ګوندونه پر دې مسله له یو بل سره خبرې او بحثونه وکړي چې په اسلام آباد کې د مذهبي ډلو د احتجاج ګټه چاته ورسېده ځکه چې په ظاهره ټول تاوان یې وفاقي حکومت او ولس ته رسېدلی دی. بلخوا نیشنل پبلک ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکي، په افغانستان کې هغه حالات چې له مخې باید د سمګلنګ مخه ونیول شي اوس یې په ډیرو ځایونو کې استعمال نه کیږي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې د فرخند اسد نورو.
ډیپلومیټ مجله لیکي په اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله لخوا د احتجاجي ناستې له وجې زیاتره عام ولس ته نقصانونه ورسېدل. خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات وو. په اسلام آباد کې خلک په خپل روزګار دا شان د ماشومانو سکولونو ته رسول او یا هم دفترونو ته تلل له ستونزو سره مخ شول. مجله لیکي حکومت دغو مذهبي ډلو احتجاج په ختمولو کې ناکامه شو او حتی په اخر کې نه یوازې د قانون وزیر زاهد حامد مستعفي شو، بلکې حکومت پر دې مجبور شو چې په وزنی د حالاتو د کنټرولولو غوښتنه وکړه. اوس پښتنه دا ده چې د دغو ټولو حالاتو ګټه چا ته ورسېده؟ مجله د دې پښتنې په ځواب کې وایي په پاکستان کې ځینې قوتونه داسې دي چې په مختلفو ایجنډو کار کوي. په دغو کې پوز عدالتونه، مذهبي ډلې او میډیا شامل دي. په داسې حالاتو کې باید سیاسي ګوندونه پر دې خبره ځان پوه کړي چې پر ځینو حساسو موضوعاتو لکه د توهین رسالت په قوانینو او یا هم هند ته پر نږدېوالي د غور او فکر کار واخلي، ځکه دا خبرې د یو چا ټول سیاسي کیریئر او حتی چې ژوند یې هم له خطر سره مخامخولی شي. مجله لیکي د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند په دې وروستیو کې هم داسې تېروتنې وکړې چې له مخې یې نه یوازې د دغه ګوند مشر نواز شریف ته وزیر اعظم یې له چوکۍ مستعفي شو، بلکې اوس پرې د مذهبي ډلو لخوا هم سختې نیوکې روانې دي. بلخوا امریکایي اداره نېشنل پبلک ریډیو په خپله ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو د جاج اخیستو ادارې سیګار د یو راپور تر مخه هغه آلات چې امریکا په 2016 کال کې په میلیونونو ډالرو اخیستي وو او د افغانستان په 50 سرحدي پوسټونو یې د سارنې لپاره نصب کړي وو اوس یې استعمال نه کیږي. د دغو آلاتو مقصد د سمګلنګ مخه نیول وو. د دغو آلاتو بیه د دې د استعمال په اړه د روزنې او دغلته د نصب کولو ټوله خرچه سناسه 2.6 میلیونه امریکایي ډالر ده. خو د سیګار د راپور تر مخه په 50 کې په څلورو ځایونو کې د دغو آلاتو استعمال نه کیږي. د راپور له مخې دغه آلات په 2014 کال کې په رسمي توګه افغان حکومت ته سپارل شوي دي. په دې اړه پلټونکي وایي د کابل هوایي ډګر یوازینی ځای دی چې دغه آلات پکې لا هم کار کوي، ولې په نورو ځایونو کې د نصب کېدو وروسته ډېر زر استعمال پرېښودل شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ویلي د ایرانی پوز لمشره یې غوښتي چې خپل ځواکونه په عراق کې په امریکایي ځواکونو او تاسیساتو د حملو له ګواښونو منع کړي. رویټر خبري اجانس 13 اکتوبر میاشت راپور ورکړی و چې د ایرانی پوز مشر د عراق کردستان سیمې ته سفرونه کړي او د کردانو مشرانو ته یې دړکه کړې چې له کرکوک سیمې څخه یې چې له تیرو ډکه د خپل کسان وباسي. نور تفصیل هارون باچانا ورو.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو د خالیپ روزویل د ایران پوځ مشر جنرال قاسم سلیمانی او ایرانی مشرانو ته په لیګلی خط کې له هغوی سره په عراق کې د ایرانیانو د تهدیدونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. نوموړي چې په جنوبي کالیفورنیا کې د امریکا د دفاع پر موضوع د بحث لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، زیاته کړه د ایران د پوځ مشر ته وروسته له هغې خط لیږلی چې د نوموړي ځواکونو داسې اشارې ورکړي چې هغوی ښایي په عراق کې میشت امریکایي ځواکونه په نښه کړي. د سی آی ای مشر د ایرانی پوځ مشر ته د خط لیږلو دقیقه نیټه و نه خوده، خو وی ویل پر ایرانیانو یې واضح کړی چې په عراق کې امریکایي اهداف په نښه شول ټوله ذمهواري به د ایرانی ځواکونو پر غاړه وي. لیکنه د سی آی ای د مشر پومپیو په حواله وایي د ایرانی پوځ د بهرنیو عملیاتو مشر جنرال سلیمانی هغه ته د لیږدول شوي خط له لوستلو انکار کړی دی. د لیکنې تر مخه ایرانی رسنیو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د وسلاکار محمد محمدي ګلپیګني په حواله ویلي د سی آی ای لپاره کارکونکي یو کس پر منبر میاشت کې چې جنرال سلیماني د سوریې البوکمال سیمې ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړې لیدو ته ورغلی و، هغه ته د امریکایي چارواکو لخوا د یو خط ورکولو هڅه کړې وه. دا اجانس په لیکنه کې د ایران د نیمه دولتي خبري اجانس فارس هغه خبر راغسل شوی چې پکې بیا هم د ګلپیګني په حواله ویل شوی جنرال سلیماني په دې ویلو سره چې امریکایانو ته د وینا لپاره هیڅ نه لري د خط له لوستلو بیخي انکار وکړ. رویټرز خبري اجانس 13 اکتوبر میاشت رپورټ ورکړی چې د ایرانی پوځ مشر د عراق کردستان سیمې ته سفرونه کړي او د کردانو مشرانو ته یې دړکه کړې چې له کرکوک سیمې سره چې له تیلو ډکه ده هیڅ سروکار و نه لري. لیکنه زیاتوي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جګړه کوي او اکثره وخت له هغو ملیشا ځواکونو سره مخ کیږي چې ایران یې د یادې وسلواله ډلې پر ضد د جګړې لپاره حمایه کوي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین او د روسي د حکومت ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د هغه د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې د صدرې شورو لپاره په دنده کې و اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فیډرلي ادارې یا اف بی آی ته ناسم بیان ورکړی دی. فرشته جلالزی په دې اړه وروستي معلومات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو بیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین د کارکونکو او روسي د حکومت د استازو ترمنځ هیڅ ډول معامله یا همکاري نه ده شوې. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2018 میلادي کال د نومبر او د 2013 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په کار پیل کول په واشنگټن کې د روسي له سفیر سره کتلی دي، خو په دې اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي دي. رابرټ مولر د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د حکومت لاسوهنی په اړه د ځانګړو څیړنو سلاکار دی. د امریکا یو شمیر خبری رسنیو ویلي مایکل فلین شای شهادت ورکړي چې ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال دستور ورکړی و چې له روسي چارواکو سره وګوري. خو ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اندېښنه لري چې مایکل فلین به رابرټ مولر ته معلومات ورکړي، وویل نه، زه اندېښنه نه لرم او هغه څه چې ښکاره شوي هیڅ ډول همکاري او جوړجاړی نه دی. په هیڅ ډول هیڅ جوړجاړی یا همکاري نه ده شوې. نو موږ ډېر خوشحاله یو. خو کله چې خبریالانو پوښتنه ورڅخه وکړه چې د مایکل فلین تر څنګ به ودرېږي که نه، ولسمشر ټرمپ په ځواب کې وویل وبه ګورو چې څه کېږي. مایکل فلین یوازې 24 ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ما جنرال فلین له دندې لرې کړ ځکه هغه د ولسمشر مرستیال او اف بی آی ته دروغ ویلي وو. ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې فلین په خپلو دروغو اعتراف کړی دی. دا د شرم ځای دی ځکه د انتقال په دوره کې د هغه کارونه ټول له قانون سره سم وو او په دې کې د پټولو هیڅ مسأله نه وه. د امریکا محکمې ویلي چې مایکل فلین په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د کتنې او له هغه سره پر روسیه د امریکا د بندیزونو په اړه د خبرو په ارتباط په خپله خوشه او پوره درک دروغ ویلي دي. مایکل فلین اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي، خو پر هغه هر حکم له څېړونکو سره د هغه په همکارۍ پورې هم تړاو لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، سوات منګوره کې د قام پرست مبارز خان عبدالصمد خان سلویختم تلین ولمانځلو لمانځلو په اړه کې درنه دستور وشو چې پکې ویناوالو که یو وړخته د خان شهید خدمات وستایل، نو بل خواهی د سیمې بدامنی غربت او ستونزو یو ستونزو ته هم کتنه وکړه. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د قام پرست مشر عبدالصمد خان چې ورته خان شهید وای، د تلین په لړ کې د سوات بیلابیلو سیمو څخه جمع شوي سیاسي او سماجي غړو منګوره کې د پریس کلب په حال کې وویل چې خان شهید د پښتنو یووالي او دوی ته په خپلو وسلو اختیار ورکول لپاره ټول عمر کار کړی. د سوات سره تعلق لرونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلعي مشر خورشید کاکاجي وویل چې نن پښتنو ته راپېښو مسلو باندې خان شهید شپېته کاله وړاندې جړلي او هم په دغه لاره ورته لوی مشکلات جوړ شوي ول.
په هر قدم ته دشمن ازدي کړلی دي، هر قدم باندې را ګرځول دی، هر قدم باندې زندانی کړی دی، په هر قدم وته زولنې ور اچولې شوې دي، جرمانې شوې دي، په تکلیف کې شوې دي ورونو، لیکن دې انسان د شاتل دی کتلې دې مختتل دی.
د ستوري ته د سیمې یو بل مشر او د پټوات بار اسوسییشن په خوانید صدر اصغر خان وکیل ویل چې خان شهید نه صرف د پښتنو بلکې د ټولو منطقې د قام پرستو یو لوی مبارز و.
زمونږ د مشرانو ټول جدوجهد ټول کوششونه چې ټول راجم کو نو په یو خبره ودرېږي، او خبره دادا چې دا ملک پاکستان په دې ملک کې د قانون حکمرانی د آئین بالادستی دی، او پارلیمنت ته هغه ځای چې په کم ځای کې د دې ملک فیصلې کیږي او د خلکو د ټولو مسلو حل راوزی او پاغي خبري کیږي.
دستور کې د خان شهید په یاد کې نظمونه هم وړاندې کړل شول چې پکې د بادرشین نومیتن نظم راغلي تنان ځانته متوجه کړل.
نبی تمن قیامت وړي
دستور کې د دولت او سیاسي ګوندونو څخه په ګډه غوښتنې وکړې شوې چې په ملک کې د جمهوریت لړۍ ساتلو او ټولو قانونو ته د وسیلو په لحاظ برخه ورکول یقیني کړی شي او بیا دې قانونو ته د هغوی د فیصلو ورکولو اختیار هم ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مشال ریډیو نه ساته خبرونه د سهار د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې اوري. په دې کې تاسو ته مرکې، شننې، سیړنې، راپورونه، سندرې او د دې تر څنګ ونی دي خبرونه هم وړاندې کوو. په دغه ونی دي خبرونو کې یوه ونی دي خبرونه د باختر ستوري هم دي چې پکې د ادب، کلتور، ثقافت او د ټولنې د چارو په اړه باقي خبرې اترې کیږي. زمونږ همکار چې خپل هم ادیب دی، لیکوال دی، شاعر دی، باز محمد عابد، هر اونۍ د خبرونه تاسو لپاره را جوړوي او په دې کې ډېرې ثقافتي هلې ځلې او ټولنې دي هلې ځلې او د دې ترڅنګ د ادب او شعر سره تړلي خلک درته درپیژني. نو راځئ چې نننۍ خبرونه وورو چې په دې کې د ادب د باغ نه کوم ګلان راغون کړي. راځئ چې وورو د باز محمد عابد جوړه شوې خبرونه د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواخات قتل خوګیانی په مړینه د لیکوالو تاثرات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به د کوټي اکاډمۍ لغړی ډاکټر عبدالرؤف رفیقی سره د اکاډمۍ په فعالیتونو د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په پیښور کې د بیلابیلو هنرونو د زده کړې په اړه هم درته ریپورت ولرو. نومړي ریپورت ترازو د نومبر په درشتمه نیټه شاعر، ډرامه نگار او صحافي عبدالرؤف قتیل خوګیانی د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. نوموړي د خپل ژوند زیاته برخه د پښتو هنري ادبیاتو د پیاوړتیا په برخه کې تیره کړې وه او د پام وړ کارونه یې ترسره کړي. د نوموړي په هنري 55 موسو تن لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولي دي. ارواخات عبدالرؤف قتیل خوګیانی د معاصر پښتو ادب له هغو وتلو څیرو څخه ګڼل کیږي چې په لر او بر پښتونخوا کې مطرح دي. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو نظم او نثر کې هنري لیکنې کړي او د پښتو ادب زولۍ ته یې اچولي دي. نوموړی د نومبر په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او خپل خواخوږي د غم په ټغر کېنول. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد حبیب الله ربی پښتو ادب ته د ارواخات قتیل خوګیانی د کړو کارونو په اړه وایي.
ارواخات قتیل د پښتو یو لوی خدمتګار و. ټول ژوند یې د پښتو په خدمت کې تېر شوی و. په پښتو کې څېړنې کړي، تحقیقات یې کړي، ورسره یې پښتو شاعري کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاشا ازمون وایي ارواخات قتیل خوګیانی په لومړي ځل په ننګرهار کې د هنر او فرهنګ دروازه پرانسته او خلک یې د ډول ډول هنرونو سره آشنا کړل.
هغه زمانه کې چې د قلم پورته کوو، د ادب او د لیکوالۍ ډګر ته راودنګل، هغه وخت یوازې او یوازې زموږ په دې ولسونو کې اوږدې ولسي چاربیتې او کیسې وې. د فرهنګ او د هنر په نامه باندې د خدمت دروازه نه وه پرانستې. نه یوازې قتیل صاحب په دې کورنۍ کې او په خوګیانو کې، بلکې د نور ورونه هم د ادب او د هنر دګر دی راودنګل او مشاعری جوړولې د تمثيل دروازه چوه دوی پرانستله تمثيلي پرچې ویلې کړي او لمړنه ناول چو هغه په مشرقي کې چاپ شو هغه د قاتل سیبو دوه یاران او همدارنګه کیسې ویلې کړي په دې سیمه کې د فرهنګ غډیو چوه غبل کړ.
لیکوال او کرکتون کې عبدالغفور لیوال وایي نیمه پیړۍ د مخه چې ارواخات قاتل خوګیانی په اخبارونو او رادیو کې تفسیری خبرولې یو ملي ژورنالیستیک پانګ ده. د پزوانو سیړون کوغه کوي چې لارشیپونه یې راوباسي او په کتابي بڼه یې خپاره کړي. عبدالرؤف قتیل خوګیانی په 1908 لمریز کال د ننګرهار د خوګیانیو په کګه نومي کلي کې زیږیدلی و او په 1906 لمریز کال د 88 کلونو په عمر عمر. ارواخات قتیل خوګیانی په بیلابیلو تعلیمي فرهنګي او ژورنالیستیکو ادارو کې دندې ترسره کړې وې. د بیلابیلو ورځپاڼو او مجلو مسؤول مدیر پاتې شوی و او تر څنګ یې څلور شعري ټولګي، ناول، د لنډو کیسو یا افسانو ټولګه او ادبي لیکونه خپاره کړي او تر 12 پورې کتابونه یې ناچاپه پاتې شول. ارواخات قتیل خوګیانی د کابل په وایسل آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیرو خبرونو کې به مو له ښاغلي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي څخه په کوټه کې د ډاکټر رفیقي سیرینیز مرکز په اړه اورېدلی وي. دا چې نوموړی د کوټې پښتو اکاډمۍ غړی هم دی، له نوموړي سره مو د دغه اکاډمۍ په اړه هم مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې کدو.
استاذ ډاکټر عبدالرؤف رفیقي، تاسې د اوږدو کلونو راهیسې د کوټي پښتو اکاډمۍ سره منسلک او سیډنیس کورونه پر مخ بیای، کدا راته وایي چې اوس په الحال د کوټي اکاډمۍ د لاس لاندې داسې کوم سیډنیس کار دی چې سرته ورسی او حساب پې وکولې شو؟
مننه عابد صاحب، موږ یو شمیر کارونه په پام کې لرو او په راتلونکي کې موږ د فرهنګ په ساحه کې د لغتونو یو ډکشنریز موږ تر کار لاندې ده چې هغه ډېر لرغوني توري بالخصوص د سوهیلي پښتونخوا چې کوم توري دي هغه مو هغه لګیا یو هغه راټولو او هغه به د پښتو لغوي پانګې په هغه کې یو ډېر لوی رول ادا کړي. د دې تر څنګ یو شمیر څېړنیز آثار دي چې په هغه باندې زموږ اخته یو او پخوانی متون زموږ تر کار لاندې دي چې په هغه کې د ډېرو نایابو قلمي نسخو تدوین او څېړنه ده چې هغه به انشاءالله تاسو په راتلونکي کې ووینئ.
په دغه شلو کلونو کې چې تاسو هلته د اکاډمۍ سره منسلک یې، داسې کوم کارونه شوي دي چې پښتو ادب په حساب وکولی شي؟
که څه هم پخوا زموږ وسایل ډېر محدود و، یو بنیادي سپیناوی زه دا وکړم چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ یا د پېښور پښتو اکاډمۍ تر څنګ د کوټې پښتو اکاډمۍ ده، یعنی دا وخت په درست پښتانه ملت کې موږ فقط درې اکاډمیانې لرو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ 400 علمي غړي لري او چې هغه معاشونه لري، مراعات لري، د دولت لخوا یو شمیر اسانتیاوی لري، یو کتاب هم دولت ورچاپوي، حتی پر سریزه جلا پیسې ورکوي، پر اهتمام جلا پیسې ورکوي او نور هم داسې. د پېښور پښتو اکاډمۍ کې د 21 ګریډ د 40 ګریډ ټول ملازمین د 13 د 12 منظم یو سټاف لري، یو پرسونل لري چې هغه کار کوي او کارونه پر مخ بیایي. خو د دې تر څنګ د کوټي پښتو اکاډمۍ صورتحال د پېښور د پښتو اکاډمۍ او د افغانستان د علوم اکاډمۍ سره مختلف دی. هلته موږ داسې یو انتظامی باډۍ لرو چې په هغه کې تقریبا تر 40 پورې موږ غړي لرو. دا ټول غړي اختیارانه بغیر له یو ډول معاش او مراته موږ د اکاډمۍ ته کار کوو. دغه کلنۍ یو څه ګرانټ چې پخوا د بلوچستان ایالتي دولت مشترک او تقریبا لس لاکھ روپی دا د پنځو زورو سره شروع سوی دی وخت په وخت زیاتیږي درې لاکھ بیا د درو لاکھ سره پنځه سو د پنځو سره لس لاکھ سو اوس چې په بلوچستان کې د ملت پالو ګوندونو حکومت روان دی هغو د پښتو اکیډمۍ د بلوچي اکاډمۍ او د براهوي ژبې اکاډمۍ یعنې چې دا وخت درې دانې هلته وجود لري د هغو ګرانټ یې زموږ د لسو لاکھ سره تر لس میلیونه راورساوه د یو میلیون څخه لس میلیونه کوي
نو پښتو ته ولې توجه نه کیږي آیا هلته پښتانه دغسې غوښتنه نه کوي که څنګه
پښتو ته دغسې د ژبو چې کومې اکیډمیانې دي هغه په یو برابر روانې دي تر اوسه پورې پخوا د بلوچي اکیډمۍ د براهوي ګرانټ زیات و د هغو د پنځوس لکه و زموږ د لس لکه و خو دغه موجوده ګورمنټ چې راغلی د پښتون ملتپال ګوندونه چې وه هغه همت وکړي نو موږ یې هم دغه برابر کړو او اوس ګردو ته یو کروڑ روپۍ د کاله ګرانټ رسیږي لیکن موږ پرسونل نه لرو موږ ملازمین نه لرو دا باید چې حکومت په دې کې جدي پاملرنه وکړي چې ریسرچر امپلوی هغه سټاف ولرو موږ باقاعده ملازمین ولرو او که ریسرچر دی اولس ګریډ اتلس شل هغه موظف سړی بیا کار کوي موږ ډوډۍ بل ځای ګټو په بل دفتر کې د سار ستر مازګره پورې اخته یو بیا راځو پښتو ته کار کوو بغیر معاوضې او بغیر شعبت فقط دغه لس لکه چې کوم ګرانټ وه به موږ په دغه اداري کوم چارې چې وې د بجلی بل دی د ټلیفون بل دی د کتاب چپایي ده او پر دا باندې اوس ګرانټ لږ زیات شو د دوه کاله کیږي نو دغه په نتیجه کې موږ نړیوال دوه ډېر غټ سیمینارونه یو په 2015 کې موږ وکړي چې د نړیواله کچه موږ د دنیا د ګوټ ګوټ څخه لیکوال او پوهان او څېړونکي راوغوښته او یو موس سږ کال په 2018 کې وکړي چې په هغه کې بیا موږ یو شمېر شیان چاپ کړل
د باختر ستوري ګرانو مینوالو پیښور کې په لومړي ځل د ځوانانو پیشن ټولنې تر سوري لاندې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو او کالجونو د یو شمېر ځوانانو ترمنځ د ماډلینګ نسا موسیقۍ او اداکارۍ سیالۍ جوړې شوې وې چې ګڼو ځوانانو پکې د خپل پن مظاهرې وکړي دغه سیالیو ته په پیښور کې زموږ همکار غلام غوث هم ورغلی و او دغه رپورټ یې پې تیار کړی دی
دا غونډه په پیښور کې د پوهنتونونو او کالجونو د یو شمېر هغه ځوانانو د رالټولو لپاره ترسره شوه کوم چې د فیشن ماډلینګ رقص او موسیقۍ په هنرونو کې خپل نوم روښانه کول غواړي د سلو څخه زیاتو ځوانانو په دې امتحان کې د خپل پن او هنر ازموینه وکړه او د دې ځانګړي پروګرام منتظمین وایي پیښور کې په اول ځل د هنرونو د ازموینې غونډه ترسره شوه
نن سبا حالات کې او دومره غټ کراوډ را جمع کول دا یو غټ دغه دی او دومره خلک راتلل دم یو غټه خبره ده نو زموږ هم کاوش هم دغه دی چې ینګ ټیلنټ موږ د خیبر پښتونخوا نه اوچت کوزه خیبر پښتونخوا کې او رورل ایریاز کې کم چې د صوبې دن نه کم خلک دي اغوی کې ډېر ټیلنټ ته مونږ هغه ټیلنټ بیس کرا بار کول غواړو
په دې سیالیو کې برخه اخیستون کې وایي په پښتنو ځوانانو کې ډېر صلاحیتونه دي خو په کار ده په حکومتي او ولسی کچه د دوی ډاډګیرنه وکړي شي
نه دې ډېر زبردست یو اقدام دی چې د کوم زموږ ځوانانو کې ټیلنټ هغه روباسي هغه ګوري دې کې پیسه شته ځکه چې دا میډیا ټی وی او میډیا دا موږ سره اهم رول شو کوي په دې زموږ په سوسایټي کې نو دې طرف ته یو مطلب مایند سیټ جوړول غواړي چې یاره دا ډېر ښه کار
د دې امتحان جاج اغستون کې وایي په دې ازموینه کې 50 داسې ځوانان منتخب کړي دي کوم چې په خپلو هنرونو کې زریدلي نمونه پیدا کولای شي
هغه کې خلک راځي خپل سنگنګ هم ټرای کوي ډانسینګ هم ټرای کوي اور اکټینګ هم ټرای کوي ماډلنګ ان فیکټ ماډلنګ هم ټرای کوي په خبر کې دا یو نوې شی ده کې پی کې کې 10 سکندې سيزونه دی نیور هپن دی پښتنو کې کانفیډنس ډېر زیات دی ا لټل ګرومینګ بکار دی یس دیٹ از ټرو دیٹ موست اف دی پیپل د خلک ګرومینګ دی لا ګرومینګ بکار دی پر لټل ګوندې ګرومینګ به شنو دی نه خو اټس اوکم نه دی اټس اوکم هالیوډ نه دا دی خلک بهتر دی
د فیشن یو پنوم د ټولنې مشران وایي په راتلونکي کې به داسې یو د آزموینې پروګرام د پوهنتونونو او کالجونو د جینکو لپاره هم ترسره کوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خط او آباد وسی.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.